یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
دولس بجی شوی. احمد شیبر یم د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري شمشاد زادران مختوری. السلام علیکم. په دې خپرونه کې به وړاندې واورئ چې روسیې له طالبانو سره په پټه مرستې کړې دي. د دې او د افغانستان په اړه د یو شمېر نورو مطالبو تر تفصیل مخکې او تر معرفي مخکې خبرونه له اسدالله لودین څخه اورو.
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی. امریکایي چارواکي وایي روسي استخباراتو طالبانو ته د امریکایي ځواکونو د وژلو لپاره د انعام پیسې ورکړي. کابل او خوست کې چاودنې او هاوان شپږ ملکیان وژلي. او پاکستاني چارواکو د هوایي شرکتونو 202 تنه پیلوټان د الوتکو له چلولو منع کړل. د خبرونو تفصیل. نیویارک ټایمز ورځپاڼه وایي د روسیې یوې استخباراتي ډلې تیر کال طالبانو ته د دې لپاره چې په افغانستان کې د امریکا او ناټو پوځیان ووژني د انعام په توګه پیسې ورکړي. ورځپاڼه وایي د امریکا استخباراتي مامورینو ورته ویلي چې له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره په دې اړه معلومات شریک شول او په مقابل کې د نویو بندیزونو او ډیپلوماتیکو اقداماتو په ګډون یو لړ ممکن ځوابونه وویل شول. د نیویارک ټایمز د راپور پر اساس استخباراتي چارواکي باور لري چې طالبانو دا انعام یو اندازه پیسې وروسته تر دې ترلاسه کړې چې د نړیوالو ځواکونو پر ضد یې بریالي بریدونه وکړل. خو دا څرګنده نه ده چې په هغو شلو تنو امریکایي سرتیرو کې چې تیر کال په افغانستان کې ووژل شول د کوم یو وژل کېده د روسیې له عملیاتو سره تړاو لري او کنه. د امریکا د ملي امنیت شورا په دې اړه پر استخباراتي معلوماتو په مارچ میاشت کې په سپینه ماڼۍ کې خبرې وکړې. خو د ټرمپ حکومت په دې باب تر تیرې اونۍ پورې خپلو متحدانو ته څه نه و ویلي. په کابل ښار کې نن سهار په یوه چاودنه کې 2 تنه ووژل شول. د کابل د امنیت قمندانۍ ویاند فردوس فرامرز ازادي راډیو ته وویل چې د سهار په 15:00 بجې د پلچرخي په سیمه کې په یوه کورلا موټر کې د مقناطیسي بام چاودنه وشوه چې په نتیجه کې یې یوه ښځه او یو نارینه ووژل شول. د وژل شوو کسانو د هویت په اړه څه نه دي ویل شوي. د دې پیښې د انګیزې په اړه هم چارواکو څه نه دي ویلي او مسؤلیت یې هم چا نه دی منلی. بلخوا د خوست په دومنده ولسوالۍ کې پر یو کور د هاوان مرمۍ د لګیدو له کبله 4 ماشومان وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. د خوست د والي ویان طالب منګل ازادي راډیو ته وویل چې په وژل شوو ماشومانو کې یوه نجلۍ او 3 هلکان دي.
په دې پیښه کې 4 ملکي وګړي شهیدان او 3 نور ژوبل دي. په شهیدانو کې یوه جنۍ او 3 هلکان او ټپیانو کې 2 جنۍ او یو هلک شامل دي.
د خوست امنی قمندانۍ ویان عادل حیدری بیا ازادي راډیو ته وویل چې د وسلوالو مخالفانو د هوان مرمۍ د ملکی خلکو پر کور د جمعې په ماسپښین ولګېد. وسلوالو طالبانو بیا پر دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د کندهار امنیتي چارواکي وایي تېره شپه د نړیوالو ځواکونو په برید کې د دې ولایت په ارغنداب ولسوالۍ کې لږ تر لږه 15 وسلوال طالبان ووژل شول. د کندهار امنیه قمندانۍ نن وویل تېره شپه وسلوالو طالبانو د ارغنداب ولسوالۍ په سیاسنګ دره کې غوښتل چې پر امنیتي ځواکونو حمله وکړي چې د نړیوالو ځواکونو له لوري پرې هوایي بریدونه وشول. د کندهار د امنیه قمندانۍ د خبر پاڼې له مخې په دې بریدونو کې 15 طالبان وژل شوي او 6 نور ژوبل دي. طالبانو تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي. د کابل د احمدشاه بابا مینې په یوه مارکیټ کې د اور لګیدنې په نتیجه کې 25 دوکانونه یو مخ سوځېدلې. د کابل د امنیه قمندانۍ مسؤلان وایي اور تېره شپه ماسخوتن شاوخوا 8 بجې د سلیم کاروان بلاکونو ته نږدې په مارکیټ کې ولګېد. د کابل امنیه قمندانۍ وایي چې د اطفایي عمله له پیښې وروسته ساحې ته ورسېده او اور یې مړ کړ. د امنی قمندانۍ په وینا اور د برېښنا د شارتۍ له کبله بل شو چې په پیښه کې څوک ژوبل نشول خو خلکو ته ډېر مالي تاوان واوښته. خبرونه له ازادۍ راډیو نه اورئ. پاکستاني چارواکو د هوایي شرکتونو 202 تنه پیلوټان د الوتکو له چلولو منع کړل. پاکستاني چارواکو دا پریکړه په دغه هیواد کې د PIA هوایي شرکت د یوې الوتکې له لوېدو وروسته په دې خاطر وکړه چې ممکن د پیلوټانو اسناد جالي وي. د پاکستان د هوایی چلند وزیر غلام سرور خان پرون جمعه وویل لپلوټانو او د هوایی ملکی چلند ادارې له 15 جګپوړو مامورینو چې په درغلیو کې د لاس لرلو په تور له دندو ګوښه کړای شوي دي څېړنې روانې دي. په هغو پیلوټانو کې چې شک کېږي اسناد به یې جالي وي 141 تنه یې د پاکستان په دولتي هوایی شرکت یا PIA پورې اړه لري. د هوایی شرکت ټول ټال 450 پیلوټان لري. د پنجشنبې په ورځ PIA وویل 150 پیلوټان یې په دې خاطر چې د پیلوټۍ اسناد جالي وو له کاره منع کړي او قراردادونه یې ورسره فسخه کړي دي. او وروستی خبر هم دا چې امریکا کې پرون جمعه په یوه ورځ د کرونا ویروس څه باندې 40,000 پیښې ثبت شوې چې په ورځنۍ توګه د پیښو تر ټولو لوړ شمیر دی. له دې سره یو شمیر ایالتونه له هغه ګامه په شا شوي چې غوښتل یې لګول شوي بندیزونه لرې کړي. تگزاس او فلوریدا هغه ایالتونه دي چې وروستیو درې ورځو کې د نورو پرتله ډېرې پیښې پکې رامنځته شوې. د تگزاس ایالت والی دغلته د ټولو بارونو د تړلو امر کړی دی او په فلوریدا کې د بارونو دننه د شرابو څښل منع شوي. چارواکي وایي امریکا کې د کرونا پیښې ځکه بیرته په ډېرېدو شوې چې ایالتونو بیرته اقتصادي فعالیتونه پیل کړل او ورسره خلکو ماسکونه لرې او د ټولنیز واټن سپارښتنې یې له پامه وغورځولې. د خبرونو پای.
اسا جیر اډو په منسنی سپه دوله شپښنیوی او اف ام 3.5 په روان خبرونه کې به وړاندې د دې خبر تفصیل درکو چې د روسیې وی استخباراتي ادارې له طالبانو سره اړیکې نیولې او مرستې ورسره کړې. په دې خبرونه کې مو د زابل د بزګرانو له ستونزو خبرو.
نوم عبدالکریم مفتیګر سره نه توخم راکړی ورلو نمانیم ولیکل بیرته سیراله ما چې ورته ویل دا خو مفتین اخبار کې تور کړي مخکې مدا لیکلي د ستاینو مان نسته وادر څنګه نسته ویل دی ویل کول دی رمزا کو
دا به هم واوري چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې په یو ورځ د کرونا ویروس تر ټولو زیاتې مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د زهرو کاروان اونیس پروګرام کې به واوري چې د هلمند چارواکي وایي چې د دې ولایت په ځینو سیمو کې کوکنار ډېر کرل شوی.
هغه ولسوالۍ چې هغه د وسله والو مخالفینو تر حاکمیت لاندې دي د تیرو کلونو په پرتله په هغه ځایونو کې هم زیات د کوکنارو کښت شوی دی.
د امریکا د متحده ایالاتونو استخباراتي سرچینې وایي تیر کال د روسیې یوې څارګري ډلې له طالبانو سره مربوطو وسلوالو ته په پټه په افغانستان کې د امریکا په مشۍ د ائتلافي سرتیرو د وژلو پر سر د انعامونو وړاندیز کړی و. په دې اړه نیویارک ټایمز ورځپاڼې راپور ورکړی او ویلي دي چې هغه مهال د دې موضوع په اړه استخباراتي معلومات له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره شریک شوي وو. په دې اړه تفصیل د اجمل اند په راپور کې.
د جمعې په ورځ د امریکا د استخباراتي چارواکو په حواله په خبره شوي دی ریپورت کې ویل شوي د روسیې یو څارګر یونټ د طالبانو سره تړلو وسلوالو ته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو په شمول د نړیوال ائتلاف د سرتیرو په وشلو د پیسو وړاندیز کړی و. راپورټ وایي چې پر دې موضوع استخباراتي معلومات د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره شریک شوي وو او امریکا د روسیې لخوا د دې پام وړ ترینګلتیا د زیاتولو په وړاندې پر یو لړ خبرګونونو خبر کړی و چې پکې ډیپلوماټیکي هڅې او پر روسیې نور بندیزونه شامل وو. خو نیویارک ټایمز د امریکا د استخباراتي چارواکو په حواله وایي سپینې ماڼۍ د دې هیڅ یو د کارولو اجازه ورنه کړه. د امریکا استخباراتي چارواکي په دې باور دي چې طالب وسلوالو په افغانستان کې د ائتلافي ځواکونو پر ضد د ځینو بریالیو عملیاتو له بشپړولو وروسته د روسیې د استخباراتو لخوا دا وړاندې شوي نامونه او پیسې ترلاسه کړي هم دي. خو تر اوسه دا روښانه نه ده چې د روسیې لخوا په دې عملیاتو کې د هغه امریکایي 40 سرتیرو څخه د کوم یو وژنه هم شامله ده چې تیر کال په افغانستان کې وژل شوي کنه. واشنگتن پوسټ رسپانه بیا لخپل اړخه په دې اړه په یو ریپورت کې ویلي دمګړې دا نه درو خانه چی روسی افغان وسلوالو ته دا وړاندیز د امریکایي سرتیرو د وژلو پر سر کړی وو او که د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف د نورو غړو هیوادونو د سرتیرو د وژلو پر سر شي په افغانستان کې ماموریت ترسره کوي. معتبرې امریکایي رسنۍ وایي د امریکا د ملي امنیت شورا د مارچ په میاشت کې پر دې استخباراتي معلوماتو په سپینه ماڼۍ کې د امریکایي ادارو ترمنځ یوه غونډه کې خبرې کړي. خو د ولسمشر ټرمپ ادارې د امریکا متحدینو ته تر تیرې اونۍ پورې په دې اړه معلومات نه ورکړي. نیویارک ټایمز او واشنگتن پوسټ ورسپانو پر دې مسله د ولسمشر ټرمپ د نظر په اړه څه نه دی ویلي، خو تر دې مخکې د روسیې په اړه نوموړي د امریکا د استخباراتو د ریپورټونو پایلې ډېر کله رد کړي. د واشنگتن پوسټ په وینا د روسیې په وړاندې د ولسمشر ټرمپ اوسنی دریسته په پام د روسیې لخوا په افغانستان کې د نیابتي عملیاتو د ټرمپ د ادارې ترمنځ په دې اړه چې د نوي خطرناک تکتیک ته څنګه غبرګون وښودل شي سخت بحثونه راپورته کړي وو. که څه هم روسیې په 2003 کال کې د طالبانو وسلواله ډله د ترهګرې ډلې په توګه اعلان کړه، خو په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې له دې ډلې سره اړیکې خوږې کړې چې د امریکایي رسنیو په وینا هدف یې په دې هیواد کې د امریکا د هڅو ګډوډول دي. هغه امریکایي چارواکي چې پر دې موضوع خبر دی وایي د امریکا حکومت اټکل کوي چې په افغانستان کې د دې عملیاتو تر شا به د روسیې د پوځ د استخباراتو یوه ډله چې د جی آر یو په نوم مشهوره ده لاس ولري. دا یونټ په 2013 میلادي کال کې د برتانیا په سالیسبوري کې د پخواني روسي جاسوس سرګی سکریپال او د هغه د لور په مسمولو کې هم پر لاس لرلو پړ ګڼل کیږي. بلخوا د جمعې په ورځ امریکایي ټلویزیوني شبکې سی این این رپورټ ورکړ چې امریکا حکومت په افغانستان کې لا 3600 څخه 4500 ته د خپلو سرتیرو د شمیر د کمولو پریکړې ته نږدې شوی. سی این این وای دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د امریکا په ملاتړ لرونکي افغان حکومت وروستیو کې بریدونو ته زور ورکړی او تیره اونۍ افغان چارواکو د طالبانو د بریدونو له کبله په تیرو 19 کلونو کې تر ټولو خونړۍ اونۍ وبلله.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني امر کړی چې لومړی مرستیالې له فساد سره د مبارزې تګلاره برابره کړي. د جمهور رئیس اشرف غني د لومړي مرستیال امر الله صالح دفتر ټینګار کوي چې د ولسمشر دغه امر به په جدي ډول تعقیب شي. له کابله د ازادي راډیو خبریاله فیروز عزیزي راپور لري.
د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال دفتر وایي چې له فساد سره د مبارزې په برخه کې د ولسمشر د دستور د تطبیقولو لپاره به هیڅ اقدام لاسته کار نه شي. د ولسمشر د لومړی مرستیال د دفتر د رسنیو او د امریکا مشر رضوان مراد وایي چې ښاغلی صالح د ولسمشر لوري د ورکړل شوي صلاحیت په اساس د فساد په برخه کې په جدي ډول مبارزه کوي. ښاغلی مراد وایي، البته د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه ولسمشر لوري کوم دستور ورکول شوی ده، هغه به په ولسوالیو کې، ولایتونو کې، همدارنګه په هغو لویو ښارونو کې تطبیقیږي له نورو امنیتي پلانونو او وزارتخونو سره په یو ځای. همدارنګه ولسمشر اشرف غني تازه دا لارښوونه کړې ده او لومړی مرستیال ته یې امرالله صالح ته په لویو ښارونو کې د جنایاتو د مهارولو په مالی نظام کې په ځانګړي توګه په ګمرکونو کې د فساد پر وړاندې او په کلیو ولسوالیو ولایتونو کې د سیمه ییزې حکومتوالۍ د کارونې امر کړی. د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح د جمعې په ورځ په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې ولسمشر د مستقیمې لارښوونې په اساس د شنبې له ورځې به دای په دې اړه کار کوي. ښاغلی صالح ویلي چې له یو شمېر وزارتونو او نورو حکومتي بنسټونو سره به په ګډه د دغه لارښوونې د تطبیق په برخه کې کار وکړي، ځکه په خبره خلک رواني خوندیتوب تړمن دي. ښاغلی صالح ټینګار کوي چې اوسنی حالت باید بدل شي او په دې اړه به خلک له ټولو پرمختګونو خبروي. بلخوا بیا یو شمېر هغه کسان چې پخوا یې د اداري فساد سره او په دې برخه کې کار کړی ده، هغوی په دې باور دي چې اوسنیو سیاسي شرایطو ته په کتو او د دوی په خبره د یو شمېر دولتي کړیو نه په ملاتړ او بخې د یو شمېر دولتي کړیو د ملاتړ لمخه به هغه کسان چې په دې برخه کې لاس لري فکر نه کوي چې د ولسمشر دغه فرمان یو بخې یا دغه امر د دوی دغه دستور به پر ځای کړل شي. یوه یادونه باید وکړو چې په افغانستان کې په اداري په دولتي ادارو کې فساد، همدارنګه په ښارونو کې جنایي جرمونو کول او راز بلې ته زیاتېدل دا هغه موارد دي چې په افغانستان کې خلک یې تل له سرخوږیو سره مخ کړي دي او په دې اړه په ملي او نړیوال کچه هم انتقادونه تل راپارېدلي دي. او دا مهال هم چې موږ له تاسو سره خبرې کوو په دې اړه د نړیوالو لوري هم تل دا ټینګار کوي چې باید په دې برخه کې مبارزه وشي. بل شي بس
مننه فیروزه جانې و موریدل د ازادي راډیو له خبريال فیروزی عزیزی څخه چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی خپل لومړی مرستیال امر الله صالح له فساد سره د مبارزې د مسولیت یې هغه ته ورسپارلې دی او په دغه هڅې به لکه څنګه چې په راپور کې ویل شوی دی سر لننه په افغانستان کې شروع شي. په کابل کې تمکې شو د کابل د نن ورځې د ورسپانو پاڼې راډو چې په خپل تازه غنو کې کوم موضوعات چیرلې دي دغه چاپی خبرونه ته ناجه ساپی کتنه کوي.
هشت صبح ورسپانې خپل سر مقاله د سولې مسلې ته ځانګړې کړې ده. رسپان لیکي اسلام آباد ظاهرا هیله مندی چې د دوی تر ملاتړ لاندې د افغانستان پر راتلونکي سیاست کې مهم رول ولري. سرمقاله کې راغلي یو څه چې پاکستان ترې ویره لري هغه د هند نفوس دی او دا هیواد نه غواړي چې په افغانستان کې د سولې په ټینګښت سره هند د افغانستان په حکومت تاثیر ولري. سرمقاله لیکونکي اندېښنه ښودلی چې په افغانستان کې د هند او پاکستان نیابتي جګړه به د سولې پروسې ته زیان ورسوي. اسلام ورسپانې په خپل سرمقاله کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتېدو ته اشاره کړې. په سرمقاله کې راغلي د تاوتریخوالي زیاتېدو د سولې هیلې مړاوي کړې دي. اسلام لیکي په دې ورسیو کې طالبانو خپل حملو ته زور ورکړی چې د خلکو اندېښنې راپارولې دي. د سرمقاله لیکونکي په باور په دغو حملو سره د خلکو ذهنیت بدل شوی. دوی فکر کوي چې طالبان به حملې ونه دروي او په همدې ډول به د سولې په تړاو د خلکو هیلې په مړاوي کې دووي. د سرمقاله په پای کې راځي افغان حکومت او خلک د دې ډلې له لوري د تاوتریخوالي کمیدو او اوربند ته انتظار کوي او حکومت هم تر اوسه د طالبانو 3600 بندیان خوشي کړي او د دې هیله لري چې طالبان اوربند ته غاړه کېږدي. ویسا ورسپانې بیا خپل سرمقاله کې پوښتنه مطرح کړې چې آیا جګړه به کمه شي. وړاندې د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو بنسټونو سرویګانو ته اشاره شوې چې راغلي د ملي وحدت حکومت له جوړېدو سره د پوځي او ملکي افغانانو مرګ ژوبله څو چنده زیاته شوې او ماشومان د دغې کرغېړنې جګړې تر ټولو بدمرغه قربانیان بلل شوي.
موخ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ازادي رادیو په منځني سپد ولس شپږنی په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د سولې د عالی شورا د اجرایي بورډ غړی عبدالحکیم مجاهد له کابل په ټلیفون را سره د مجاهد صاحب خبرونه ته شرح لري. سلامت مجاهد صاحب محترم، ازادي راډیو د راپورونه ترلاسه کړي دي چې د یو شمیر بندیانو چې شمیر هم لسکونو ته رسیږي د حکومت او طالبانو ترمنځ د خلاصېدو پر سر اختلافات شته. که چیرته دغه رقم یو ارقام ترمنځ د اختلاف پاتې شي، آیا ممکن یعنی اختلاف د یو شمیر بندیانو پر سر باندې پاتې شي، آیا دا به د دې باعث شي چې د سولې بین الافغاني خبرې وځنډې شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. شبرته محترم، د افغانستان قضیه ډیر لوی قضیه ده. د افغانستان ملی منافع، د افغانستان ملی مصالح ډیر زیات دي. د بندیانو قضیه رښتیا هم د طالبان او د افغانستان د حکومت ترمنځ لږ د اختلافاتو مسله رامنځته شوې ده، لیکن اوس د دې وخت راغلی ده چې هم طالبان هم د افغانستان حکومت هم بین المللي ټولنه لدغه فرصت نه استفاده وکوي او نور د افغانستان د قضیې لپاره یو سیاسي حل راوړاندې کړي. کدی بندیانو په مسله کې هغه تعداد چې 15,000 بندیانو لیست طالبانو ته ورکړی ده، که په دې کې لږ څه تغییر او تبدیل راځي، حکومت کولای شي چې د 15,000 بندیانو تعداد هم ورته پوره کړي. که په څو اشخاصو باندې اختلاف راځي، زما پاک ده باندې به دا دومره غټه خبره نه وي چې د افغانستان دا دومره لوی علیا منافع چې جګړه له منځه ځي او په افغانستان کې سوله راځي او د افغانستان د خلکو لپاره یو څو خوشحالي او هوساینه راځي، دغه د هغه نه ډېر لوړه ده. نو د ما پیشنهاد به وړاندیز به دا وي چې د طالبانو هیئت چې په افغانستان کې ده او د افغانستان حکومت سره د طالبانو د بندیانو مسله د افغانستان د اولیا منافع په چوکاټ کې دینی نه په دسي توګه حل کی ترڅو چې د افغانستان خلک هغه ته استقبال وکړي او د هغو سره خوشاله شي.
مجاهد صاحب محترم، تر اوسه پورې شاوخوا 3,600 بندیان د طالبانو آزاد شوي دي، او ازادي راډیو نن سهار دا خبر درلود چې ممکن شاوخوا 400 نور هم خوشي شي، چې په دې حساب باندې به دا شمېر 400 ته ورسي شي. لیکن تر اوس تر دغه شېبې پورې د جنگ په ډګر کې د حملو په میدان کې او د چاودنو دغو شیانو کې څه تغییر نه دی راغلی؟ فکر نه کوي چې په کار وچې طالب بان سل کسه حکومتي سرتیری خوشی کوي، حکومت یو قدم د سولې خواته شاته مخته واخلي، او که حکومت د طالبانو یو 1500 کسان خوشی کوي، طالبان یو ګام د سولې په لخاطر وړاندې راوخلي، خو تر اوسه پورې دا نه دي شوي. که دې ته وګورو یو څه د مایوسي خبره نه ده؟
په دواړو طرفونو باندې لازمه ده چې څومره ممکن وي د اعتماد د فضا د جوړولو لپاره هر طرف که یو ګام اخلي، دا بل باید دوه ګامونه واخلي، تر څو چې د اعتماد فضا رامنځته شي. تر څو چې د اعتماد فضا نه وي رامنځته شوي، د آینده لپاره موږ د یو سیاسي حل په وړاندې باندې په ډېره بریالیتوب او کامیابۍ سره نه سره کېدای. نو په کار خو د ټولو طرفو لپاره دا وه چې د اعتماد فضا د جوړولو لپاره مثبت ګامونه اخیستي وای. د جګړې په میدان کې هم کمی راغلی وای، که څه هم په هغه توافقنامه کې دا نه دي لیکل شوي چې طالبان باید د جګړې په ډګر کې کمی راولي.
لیکن مجاهد صاحب دا خبره خوځای ده. مجاهد صاحب محترم دا خبره خو پوځای ده چې یغوی طالبان او امریکایانو سره داندې لیکلي چې د افغانستان په حکومت باندې به بریدونه نه کوي، یعنی رسمانه داندې دي لیکلي. لیکن په شفاهي ډول بیا دا خبره کړې ده چې شخړې به راکمي. لیکن تیرونه افغانستان د ډیرو سختو جګړو شاهد و.
مګه په هغه پسې نه ګرځم، مګه د افغانستان د ملت د اولیا مصالحو پسې ګرځم، مګه د افغانستان د خلقو په خوشحالۍ پسې ګرځم، مګه د افغانستان د خلقو د ژوند ژغورلو حیات ورکولو پسې ګرځم. چې دا هم د اسلام فلسفه ده. قرآن کریم وایي چې که چا یو انسان مړ کړو ګوندې ګنا لکه ټول انسانیت چې وژلوي، او که چا یو انسان ته حیات ورکړ لکه ټول انسان ته چې انسانیت چې ژوند ورکړی. موږ د دغه قرآني فلسفې په چوکاټ کې دیني نه باید دغس مخ باندې ولاړ سو، تر څو چې د سولې یو درسته فضا رامنځته شي.
مجاهد صاحب ډیره مننه په همدې هیله چې په افغانستان کې سوله راشي او سوله ټینګه شي او ثبات رامنځته شي. اوس یو نړیواله مسله راخلو. د امریکا متحده ایالاتونو د جون پر 26مه د کورونا ویروس څه باندې 40 نوي مثبت پیښې ثبت کړي دي، چې دا په دې هیواد کې په یو ورځ د کورونا تر ټولو لوړه مثبته شمیره ده. دا تازه شمیرې داسې مال ثبت شوي چې یو شمېر ایالتونو د ویروس د خپرېدو د ډېروالي په ځواب کې بیرته د محدودیتونو لګول پیل کړي دي. دا موضوع فریبا ظاهر تعقیب کړې ده په سیډیو کې راسره. د فریبا جانې، د نویو ارقامو جزئیات څه دي؟
بلې، امانه کوم چې برسه لکه څنګه چې تاسو هم یادونه وکړه، په یوه ورځ په امریکا متحده ایالاتو کې د کورونا ویروس 40 مثبتو پیښو ثبتول د چارواکو لپاره د اندېښنې وړ خبره ده. د تکزاس والی په دې ایالت کې د ټولو بارونو د تړلو غوښتنه کړې او له رستورانتونو غواړي چې په رستورانو کې دننه د خلکو راټولېدل تر 50% راټیټ کړي. په دې ایالت کې، یعنی په تکزاس ایالت کې، په تیرو 3 کې څه باندې 12,000 کسان په کورونا ویروس تازه اخته سوي دي. په فلوریدا ایالت کې چې هر ورځ پکښې نږدې 9,000 کسان په دې ویروس اخته کېږي، په بارونو کې د الکولو څښل بند سوي دي. د دواړه ایالتونو د هغو جنوبي او لویدیځ ایالتونو څخه دي چې مخکې د کورونا ویروس د خورېدو له کبله د اقتصادي زیان د راکمولو په هدف محدودیتونه کم کړي ول، خو اوس بیرته محدودیتونو ته مخه کوي. په کالیفورنیا کې والی گوین نیوزوم د لاس نجلس د امپریال سیمې اوسیدونکو ته سپارښتنه کړې چې پر کور پاتې او قرنطین یې وضع کړی دی. په دغه ایالت کې چې تر نورو ایالتونو یا نفوس ډیر دی، په تیرو 2 کې د کورونا ویروس له کبله په روغتون کې د بستر سوو کسانو شمیر 2% لوړ سوی دی. په همدې موده کې په کالیفورنیا کې د محدودیتونو د راکمېدو وروسته 4,200 کسان په کورونا اخته سول. نیوزوم د محدودیتونو د کمولو چارې اوس ودرولې، که څه هم د امریکا متحده ایالاتو په ځینو برخو کې د کورونا د مثبتو پیشو شمیر یا د ډیروالی د ډیرو ازموینو تر سره کېدو سره هم تړل کېدای سي، خو په ځینو سیمو کې بیا د مثبتو پیشو ډیروالی د پام وړ دی. په اریزونا ایالت کې د هغو ازموینو شمیر چې پایلې مثبتې ختلې دي تر 60% اوړي. په تکساس او فلوریدا کې بیا دا سلنه شاوخوا 14% ته رسېږي. د فلوریدا او تکساس په ګډون په ډیری ایالتونو کې د دې ویروس له کبله د بستر سوي کسانو شمیر هم ډیر دی.
فرباجان، که څه هم تاسو په خپل دغه ځواب کې دغه موضوع ته اشاره وکړه چې د ډیرېدو علت څه دی، لیکن تازه نور څه هم ویل شوي دي چې نور دلایل څه دي؟
بله، چارواکي وایي چې ډیری پیښې وروسته له هغه وسوه چې ایالتونو د خپلو اقتصادونو د بیرته احیا کولو لپاره محدودیتونه کم کړل او خلکو ته اجازه ورکړه چې دوکانونه، رستورانونه، کار او فعالیت بیرته پرانیزي. دوی دا هم وایي چې تر څنګ یې خلکو د ماسکونو د اغوستو او ټولنیز واټن ساتلو مقررات هم له پامه وغورځول. د تکساس والی ګریګ ابوت ویلی چې د کورونا نوی پیښې تر ډیره په بارونو کې د خلکو راټولېدلو په نتیجه کې رامنځته شوه. په واشنگټن کې د سپینې ماڼۍ د کورونا وایروس پر وړاندې ماموریت چې مشري یې د ولسمشر مرستیال مایک پینس کوي، تر دوه میاشتو وروسته په لومړي ځل د کورونا وایروس د خورېدو په اړه څرګندونې کړې او وایي چې اوس ډېر روغتیایي امکانات په لاس کې دي. د ناروغانو چې په روغتونونو کې بسترې یې 50% کمه ده. وایي د دې ویروس له کبله د مړو شمېر هم د کال تر لومړیو میاشتو اوس ډېر کم دی. سب ده هم د ویل د چې په نوی پیښه کې تر ډیره ځوانان په دې ویرو سخت سوي چې یا بستر سوي او یا مړه سوي دي. په امریکا کې نږدې 2,500,000 کسان په کرونا ویرو سخت سوي چې 1,500,000 ترې مړه سوي دي. خو روغتیایي چارواکي وایي لدې کبله چې ډیری خلک علائم یا نښې نه لري او یا د کرونا ویروس ازموینې نه دي سوي، نو شایي رښتینې شمېرې تر دې 10% ډېرې وي.
مننه.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
مخکې تر دې چې لنډو خبرونو ته ولاړ شو، د زابل راپور برا واخلو. د زابل یو شمیر کروندګر وایي چې د کرنې او مالداری ریاست د دوی لپاره اسانتیاوې نه دي برابرې کړي. تفصیل د صادق رښتینی په راپور کې.
د زابل کروندګر او بڼوال وایي د دې ولایت د کرنې ریاست د دوی لپاره هیڅ ډول اسانتیاوې نه دي برابرې کړي او له زیاتو ستونزو سره مخ دي. د دوی په خبره د میوو د ساتلو لپاره سړې خونې او د پلور لپاره یې بازار نه لري او دغه راز د کرنیزو حاصلاتو د ښه والي لپاره ورته اصلاح سوي تخمونه هم نه دي ورکول سوي. دغه کروندګر له حکومته غواړي چې د دوی ستونزو ته پام واړوي او د کرهنې او بڼوالۍ په برخه کې دي لازمې اسانتیاوې ورته برابرې کړي.
نوم یې عبدالکریم دی. مشته ګسر نه تو خمره کړ ورلو نمانیم ویل کړ بیا تفسیره لمه چې ورته ویل دا خو مرستین اخبار کې تور کړی مخکیم دالی کړی چې نمان نسته وادر څنګه نو سوال دی ویل کول دی رمزاکو مشته ګسر نه درا کړی درې واره څلور واره زو راغلم ولکه تو خمره کړ سر کال دی اعلان د پر ور لم اعلان نه کړ ولدا وس ور کړی دی د خلکو ته لیکل سوی دی پر وش کال راته وس مرڅړي خونی در کومه زو درته خونی جو یا بدرن کو یو نیم جریب نه کمیت هغه منو.
زبانم نیاز محمد دی، د بيداریا د کلی اوسیدونکو هم پیل په مځک کې بزګری ده. تر وسه خو زیرت مشته کوم پروګرام نه دی نیولې چې مثال خونی کې دی یا یو تخم را کې یا یو انبار را کې د مځکو د پاره چې دغه واخې دغه مځک کې و پاشي دغه یا مثال غنم دی یا بل شی دی مثال مې دی بانجان دی چې دغه مور وساتو او دواره کې چې مور پر وښیندو چې ترڅو هغه د مشکلات سمور خلاص.
د زابل والی محمد نبی احمد زئی هم د کرنې په برخه کې د ستونزو شتون نه ردوي، خو زیاتوي چې د زابلي کروندګرو او بڼوالو لپاره یو شمیر اړین پروګرامونه په پام کې دي چې په نږدې راتلونکي کې به پلي شي. ښاغلی احمد زئی ازادي راډیو ته وویل دوی به ډېر ژر په زابل کې د شاوخوا 1,000,000 افغانۍ په ارزښت د تازه میوو د ساتلو لپاره یو لویه سړخونه جوړ کړي چې په دې رب د زابلی بڼوالو د میوه د خرابې دوه مخنیوي وسی.
د سړی خونې د پاره دی ولایت زابل له لوی سړخونه چې سید سلی ونیم سل میلیون روپۍ باندې جوړه سي. دا سی او سړخونه به جوړه سي چې د موږ خلک وکړي چې د خپل تازه میوه په داخل دي کې د ډیر وخت پورې وساتي او بیا د خلکو د پاره ارزکی. موږ سړخونه جوړ کړې د دوی د اقبالاتو د دوی دغه معافظه د میوو لپاره به یو ښه جامع پروګرام موجود دی. کله چې موږ دغه پروګرام را جوړ کړ دوی به د دغه سړخونو په واسطه باندې وکړل چې د خپل شی مارکیټ ته ورسي. بل یو شی چې زه ډیر په دې باندې به انشاءالله ژمن واوسیږم چې کوم محصولات چې په زابل کې تولیدیږي د هغو د پیکن دپاره زبا دی زراعت پی حسابانی دی مالداری پی حساب پی دی تلاشو کم مگر سن کوایسی منظم فارمونه ولو فارمونه دی مالداری دی پار دی ضرورت دی مگر باید دی خدی واگانو فارمونه ولو دی میگو دی پار خ فارمونه ولو
بلخوا د زابل د کرنی ریاست سرپرست صفت الله اکرام خیل هم د دغه ولایت د باغلرونکو او کروندګرو ستونزې مني او وایي چې دوی دغه ستونزو ته د حل لارو د موندلو په هڅه کې دي. ښاغلی اکرام خیل ازادي راډیو ته وویل روان کال د 200 کشمش خونو د جوړېدو چارې پیل شوي دي. د نوموړي په خبره ډېر ژر به پر زابلي کروندګرو د 200 لسټنه اصلاح سوو تخمونو ویش هم پیل شي او د مڼو د ساتلو لپاره به د 200 خونو د جوړېدو چارې هم پیل شي.
سقال د کرنی ریاست د 200 شاوخوا کې کشمش خانې د انګورو لپاره جوړي چې دې سره به د انګورو د ممیزو کمیت او کیفیت ښه شي او هم به داخلي او خارجي بازارونو ته لاسرسی پیدا کړي. همدارنګه موږ دوه دانې د مڼو لپاره سرخانې لرو چې هغه امرن د هغې په راتلونکو څو ورځو کې به عملي کارونه شروع شي چې دې سره به زموږ د بزګرانو مڼې چې دي هغه به ذخیره شي او په راتلونکي کې به داسې تاوان سره مخ نه یو بازار ته په پخه کیفیت او خوب قیمت سره وړاندې شي.
د زابل د کرنی او مالداری رئیس دغه راز زیاتوي دوی د مالداری په برخه کې زرو کورنیو ته د 10,000 چرګانو د ورکړې پروسه هم پیل کړې چې په دې سره به له یوې خوا د زابل مالداری واده وکړي او له بل لوري به په دغه ولایت کې د مالدارانو اقتصادي وضعیت هم یو څه ښه شي. زابل یو کرنیز ولایت دی چې زیات اوسیدونکي په بزګرۍ بڼوالۍ او مالداری بوخت دي خو خلک لا هم شکایت کوي چې حکومت په دې ولایت کې دې برخو ته لازمه پاملرنه نه ده کړې.
له صادق رښتینی په مننې لنډ خبرونه له اسد الله لودین څخه اور.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه وایي د روسیې یوې استخباراتي ډلې تیر کال طالبانو ته د دې لپاره چې په افغانستان کې د امریکا او ناټو پوځیان ووژني د انعام په توګه پیسې ورکړي. په کابل ښار کې نن سهار په یوه چاودنه کې دوه تنه ووژل شول چې یوه ښځه او یو بل نارینه دی. د خوست په دومنده ولسوالۍ کې پر یوه کور د هوان مرمۍ د لګېدو له کبله څلور کوچنیان وژل شوي او درې نور ټپیان دي. د کندهار امنیتي چارواکي وایي تیره شپه د نړیوالو ځواکونو په برید کې د دې ولایت په ارغنداب ولسوالۍ کې لږ تر لږه 15 طالبان ووژل شول. د کابل د احمدشاه بابا مېنې په یوه مارکېټ کې د اور لګېدو په نتیجه کې 25 دوکانونه یو مخ سوځېدلي. دغه اور بېګا مړ شو خو چاته پکې د سر زیان وانه وخت. پاکستانی چارواکو د هوایی شرکت 202 تنه پیلوټان د الوتکو له چلولو منع کړي. پاکستانی چارواکو دا پریکړه په دغه هیواد کې د پی آی ای هوایی شرکت د یوې الوتکې له لوېدو وروسته کړې ده. او امریکا کې پرون جمعه په یوه ورځ د کورونا ویروس باندې 40,000 پېښې ثبت شوې چې په ورځنۍ توګه د پېښو تر ټولو لوړ شمېر ښیي.
اساسي رادیو په منځني سپد دوله شپږ نیوی په ټول افغانستان کې اوري. په کابل مزار شریف هرات لشکرګاه کندهار کلات خوست ګردیز جلال آباد اسد آباد پارون او پل علم شهرونو کې اساسي رادیو د اف ام په 3.5 نیولې شي. نن 2 بجې تشنا اسمان لاندې پروګرام لرو. په دې پروګرام کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د کمیدو په اړه بحث لرو. ملګرو ملتونو په یو تازه راپور کې ویلي دي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت کم شوی دی خو د تریاکو حاصلات نه دي کم شوي ځکه چې بزګرانو ښه تخمونه پیدا کړي دي. په دې اړه بحث تشنا اسمان لاندې پروګرام کې په یاد لري. 2 بجې تاسو کولی شئ چې د سکایپ له لارې او د ټلیفون له لارې په دې خبرونه کې برخه واخلئ او له میلمنو پوښتنې وکړئ او د خپلې سیمې حال هم د ازادي راډیو له نورو اورېدونکو سره شریک کړئ. اوس هم د زهرو کاروان پروګرام په دې پروګرام کې هم د کوکنارو د کښت په اړه په تفصیل اورېدلی شئ.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو در نو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. زاد النافی همت یم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې په هلمند ولایت کې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې سش کال ښه پریمانه کوکنار کرل سوي دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لومړی به د نشې موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واورو. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. په هلمند ولایت کې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې سږ کال بیا ډېر کوکنار کرل شوي دي.
دولت تر حاکمیت سیمو لاندې سوي وي، هلته هغه کښتونه اړول کېږي او له منځه وړل کېږي.
دا چې سږ کال په هلمند ولایت کې د ډېرو کوکنار کرلو علتونه څه دي، په دې اړه په مشرانو جرګه کې له نشي موادو سره د مبارزې کمیسیون د غړي هاشم الکوزي سره مرکه لرو. د کابل خلک اندېښنه لري چې د معتادینو د لارې به دوی ته هم د کورونا ناروغي ورسي، په دې اړه هم راپور اورېدلی سي.
یو وایرس دی، دا وایرس چې دی یو انسان ته ډېر ځل انتقالېږي، بیا خصوصا د معتادان نه.
محمد عارف وایي چې کورنۍ د نشې له امله ډېر بد چلند ورسره کوي.
او زما د ټول ژوند زندگی کاروبار ټول رانه خوشي.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اورېدلی سي.
لاسونه پورته کړئ، ځای په ځای ودرېږئ، خورېږئ مه
تور جانه، له ځایه ونه خورې، زه پولیس یم.
اوس خبرونه په هلمند ولایت کې د کوکنار په کښت باندې پیل کوو. په هلمند ولایت کې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې ښه پریمانه کوکنار کرل شوي دي. د هلمند سیمه ییزو چارواکو ازادي راډیو ته وویل د دې ولایت د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې سږ کال د تیرو کلونو په پرتله ډېر کوکنار کرل شوي دي. سیاسي کارپوهان وایي چې که د سولې په خبرو کې له طالبانو څخه له نشي موادو سره د مبارزې ژمنه وانخیستل سي، د کوکنارو کښت او د نشي موادو د تولید دوام به جګړه نور هم اوږده کړي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاز تر نه وړاندې کوي.
د افغانستان په جنوب او ختیځ ولایتونو کې د کوکنارو د کرلو له موسم سره سم په هلمند ولایت کې یو ځل بیا ډېر ښه کوکنار کرل شوي دي. د هلمند د والي ویان عمر ځواک آزادي راډیو ته وویل د امنیتي او استخباراتي ادارو د راپورونو پر بنسټ سخت کال د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې د تیرو کلونو په پرتله ډېر کوکنار کرل شوي دي.
هغه ولسوالۍ چې هغه د وسله والو مخالفینو تر حاکمیت لاندې دي، د تیرو کلونو په پرتله په هغه ځایونو کې هم زیات د کوکنارو کښت شوی دی. معمولا په ټول هلمند کې د تیر کال په پرتله په لوړه کچه باندې د کوکنارو کښت شوی، خو دا چې هغه سیمې چې هغه د دولت تر حاکمیت لاندې دي هلته کمپاینونه ترسره کیږي او دمګړی هم په سیمو کې کمپاینونه روان دي. هغه کښتونه چې هغه د دولت حاکمیت سیمو لاندې سوي وي هلته هغه کښتونه اړول کېږي او له منځه وړل کېږي.
د نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې نړیوالې ادارې د راپور پر اساس له څو پرله پسې کلونو راهیسې د افغانستان ډیری کوکنار په هلمند کې کرل شوي او د افغانستان په سلو کې 50% تریاک په دې ولایت کې تولید شوي دي. د امریکا دفاع وزارت څېړنې ښیي چې طالبان هر کال د نشي موادو له عوایدو څخه له 200 څخه نیولې بیا تر 500 میلیونو پورې امریکایي ډالر ترلاسه کوي چې بیا په دې پیسو باندې روانه جګړه پر مخ وړي. د ولسي جرګې پخوانی غړی او سیاسي کارپوه خالد پښتون له نړیوالې ټولنې او افغان دولت څخه غواړي چې په بین الافغاني خبرو کې دې له طالبانو څخه ضمانت واخلي چې له نشي موادو سره به مبارزه کوي او له مافیایي ډلو سره به خپلې اړیکې شلوي.
اگر موضوع در مجالس بین الافغانی
که په بین الافغانی خبرو کې د نشئی موادو موضوع هفره نشي، په داسې حال کې چې نړیواله ټولنه دا مسله بین الافغانی خبرو ته پریخي او له طالبانو څخه غختلې تضمین ونه خستل شي، زه باور یم چې دا جګړه به روانه وي. طالبان باید له نشئی موادو سره د مبارزې په اړه ژمنه وکړي. که داسې ونه شي نو نشئی مواد په خپله د جګړې د دوام سره مالی سرچینه ده.
تر دې وړاندې د وسلوالو طالبانو ویان ازادي راډیو ته په یو لیږل شوي پیغام کې د نشئی موادو په کښت، تولید او قاچاقو کې د دې ډلې لاس لرل رد کړي ول، خو که د کوکنارو کښت او نشئی موادو قاچاقو ته وکتل شي ټول یې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې ترسره کیږي.
محمد ایاز ترنکو چې په هلمند ولایت کې د کوکنارو د کښت په اړه یې راپور اوراوه. په راپور کې مو واورېدل چې سږ کال د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې پریمانه کوکنار کرل شوي دي، خو دا چې د دې کښت د ډېروالي علت څه دی، په دې اړه مو په مشرانو جرګه کې له نشي موادو سره د مبارزې د کمیسیون غړي له هاشم الکوزي سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلې چې د دې کښت د ډېروالي علت څه دی.
ماتولو یا د کوکنارو د مینځورلو پاک دی اقداماتو کې هغه وزارتونه یا هغه مینتونو ته هغه امکانات یا کمه بودجه چې ورکول شي چې پر وخت باندې، یعنی کله چې کوکنار بزګر کری په هغه وخت کې بزګرو ته بدیل ورکړي یا بزګرو ته قناعت ورکړي، هغه زمینه د مربوطه وزارتونو د خوا څخه نه وه برابره شوې. او بل په هلمند کې تاسو په دې پوهېږئ چې هلمند ډېرې سایې اوس هم د طالبانو په لاس کې دي، هلته جنګونه روان دي، هلته دې ته مسلمان د جنگ د عمل څخه دې ته نه دي خلاص چې د کوکنارو د کمپاین پاک له دې اقداماتو کې
دغه کوکنار د هلمند په کومو سیمو کې کرل شوی دی؟
د ګریش په ولسوالۍ په مربتاتو کې ډېر کوکنار کرل شوی دی، د ګرمسیل په ولسوالۍ په ډېرو منطقو کې کوکنار کرل شوی دی، او د ندالی په ډېرو منطقو کې چې هغه دشتې منطقې دي ټول د طالبانو د حاکمیت لاندې دي هلته ډېر کوکنار کرل شوی دی، په مرجی کې کرل شوی دی، په سنګین، مساکلا، بغنی، باغران، تجکی او خانشین، دوشي او داسې ډېرو ولسوالیو کې کوکنار ډېر کرل شوی دی. هغه مدکې چې د دولت تر حاکمیت لاندې کم تعداد کرل شوی دي.
څه فکر کوئ چې سږ کال ولې تر پرو سږ کال ډېر کوکنار کرل شوی دي؟
یو خو د هلمند خلک ډېر دربدره خلک دي، ډېر غریبان خلک دي، دلته خارجان دي، څو ملک راغلي دي، دلته مرستندوی هیوادونه ډېر دي، دلته بزګرو ته باید د زعفرانو، دلته د سبزیجاتو، دلته هغه شیان باید بزګرو ته وکرل شي چې د کوکنارو څخه لاس واخلي. حکومتاسفانه مربوطه وزارتونو یا خیریه بنسټونو د هلمند د بزګرو یا د افغانستان د بزګرو سره خصوصاً د کوکنارو د کروندګرو سره دوی کومک او همکاري ونه کړل، او د هلمند مسؤلین خپله په جنګ اخته و. دلته طالبانو د حکومت هر څوک چې کوکنار راوي ولس د هغو څخه اوبده کېږي او بلې ډلې ته درېږي. یو لوی عمل همدا و.
فکر نه کوئ چې یو علت به یې دا وي چې سږ کال په هلمند کې د کوکنارو د اړولو کمپاین نه دی سوی؟
د هلمند کې دا اوس پیلن د کوکنارو د اړولو کمپاین اوس پیلن شروع دی، او تقریبا در زر جریبه ډېر کوکنار بیا اړولي، خو دا یې وخت نه دی. دغه وخت بزګر په راټولېدلو باندې اخته دي. دا کمپاین باید هغه وخت کې سوی وای چې بزګرو کوکنار کرل. مربوطه وزارتونه ما مخکې راوغوښتل چې تاسې بزګرو ته قناعت ورکړي چې کوکنار ونه کړي، خو مربوطه وزارتونو کروندګرو ته توجه ونه کړل او دوی خپل په جنګونو اخته و. دا اوس هم تاسې ګورئ چې خارجان دلته د حکومت سره نشته، دوی خپل په دفاعي حالات کې اوس قرار لري، نو دوی د کوکنارو د اړولو دپاره امکانات نه لري، بودیجه نه لري چې کوکنار واړي. هغه په دې خاطر باندې کوکنار پاتې دي او دوی مخکې مخکې مخنیوی ونه کړي.
لمشیات یو پروګرام و چې د بزګرو سره به یې مرستې کولې. د کمې ورځې راهیسې چې دغه د نشې مورو سره د مبارزې وزارت منحل شوی دی، نو د زراعت وزارت وایي چې دغه مرستې هم په ټپه درېدلې دي. فکر نه کوي چې دا به هم یو عامل چې د کوکنار په کښت کې زیاتوالی راشي؟
تاسو وګورئ، دا خپله د خارجانو نه توجه او نه پاملرنه کوکنارو ته ده. مخکې چې د وزارت کې مواد مخدره سره کوم امکانات، مالي امکانات، کوم بودجه ورکول کېدل، هغه شش کال نه وه. صرف په یو معینیت پاتې وخت د وزارت داخلې په چوکاټ کې هېڅ بودجه نه درلودل، هېڅ مالي کومک یې د دې معینیت سره یا د دې پرسونل یا د دې پولیس سره نه دی کړی.
دا موضوع خو ستاسې د ادرس څخه هم ویل شوې ده، د نورو ادرسونو څخه هم ویل شوې ده چې طالبان د نشې موادو په انتقال کې، په اوشر کې، په زکات کې دوی هم لاس او نړیوالو ادارو هم په دې باره کې څو څو واره راپورونه خپاره کړي. نو زما پوښتنه دا که حکومت د تاریخو د کښت سره دغسې سرسري چلند کوي، فکر نه کوي چې دا به جګړه همداسې دوام وکړي او دا به کوکنار به د جګړې د مالي سرچینې په توګه همداسې پاتې شي؟
واقعاً دا د کوټ خبره نه ده. هغه سیمې، هغه منطقې چې د طالبانو په لاس کې دوی کوي او د دې څخه خپل ګټه او ترلاسه کوي، خپل مهمات، سلاوې او نور شیان ترلاسه کوي، دا معلومه خبره ده. خو د دې دپاره موږ وارو وارو چې زه د دې کمیسیون رئیس یم، ما مربتم وزیران، مربتم مشاورین راغوښتي دي که تاسې د کوکنارو مخنیوی کوي او په صادقانه مبارزه د دې مردار او ناروا بوټي سره کوي، نو راسئ د حل لارو په ګډه ورته پیدا کړو. هغه د حل لار دا ده چې د بزګرو سره، د کروندګرو سره باید کومکونه وسي، باید دوی ته سیمینارونه دایر شي چې وروره دلته باغ وکړه، انګور وکړه، انار وکړه، زعفران وکړه، پالیز وکړه، بادرنګ و، بینډۍ و، بانجان وکړه. د دې دپاره موږ یخ خونه درته جوړو. تاسې وګورئ اوس یو کیلو رومی په څو دي، یوه کیلو بینډۍ په څو دي، نور هغه سبزیجات چې موږ ضرورت ورته لرو دا په څو دي. موږ ته د ایران راځي، موږ ته د پاکستان راځي. دغه زمینه په دا شل کاله کې امریکایانو موږ ته برابره نه کړل. صرف بس دانګې پروژه د تختر کې سپاره دي، ورځم زه ستا تاریخ تر ما ته هم زور درسره کوم، قیدوم دي. افغانستان کې په دا شل کاله کې امریکایانو یا جمع ناټو دلته نه وتوانېدل چې کوکنار بند کړي یا لږ کړي. خو د دې دپاره موږ دا وایو چې یو اساسي لار، یو داسې لار باید دوی ته وسنجول شي چې بزګر خپله د دې مردار او ناروا بوټي څخه لاس پر سر شي چې زما ګټه نشته پکښې کړي. تاسو وګورئ په افغانستان کې موږ 10,000 بندیان یا 12,000 بندیان د مواد مخدر لرو.
په مشرانو جرګه کې له نشې موادو سره د مبارزې د کمیسیون د غړي هاشم الکوزي مرکه مو اورېده.
رازا کرم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میلا وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو، د ایروین څه کوئ؟ تاسو غواړئ چې ما معتاد کړئ؟
په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زموږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمني کوئ.
د کابل ولایت اوسیدونکي اندېښنه لري چې د کورونا ناروغي به د محتاجینو د لارې دوی ته هم ورسي. د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي چې محتاجین د کورونا په اړه معلومات نه لري او نه هم د دوی لپاره ځانګړي وقایوي تدابیر نیول سوي دي. طبي ډاکټران وایي چې د روغو خلکو په پرتله د محتاجینو د بدن مقاومت کمزوری دی او د کورونا په وایرس باندې د ککړېدو امکان یې ډېر دی. په دې اړه فرید حلیمي راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې محمد ایاز ترنک وړاندې کوي.
په کابل ښار او کوڅو کې د معتادینو ډیر ګرځېدلو خلک اندېښمن کړي دي. دا خلک ډارېږي چې د کورونا وایرس به لومړی معتادینو ته ورسي او بیا به د دوی له لارې په روغو خلکو کې خپور سي. د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل د ښار په بېلابېلو سیمو کې اوس هم معتادین د پخوا په شان سره راټولېږي او نشې کوي. که معتادین د کورونا په وایرس ککړ سي نو دا ناروغي په ډېرې اسانۍ سره روغو خلکو ته ورتلای سي. دا د کابل ښار حضوري چمن دی. دلته خلک د تفریح او یا ورزش لپاره راځي، خو دلته یو شمېر معتادین هم اوسیږي. علامه احمد چې له خپل ملګري سره په چمن حضوري کې چای چکی وایي خلک له معتادینو سره اړیکې لري، ځکه نو دوی اندېښنه لري چې د کورونا ناروغي به له معتادینو څخه عامو خلکو ته هم ورسي.
آیا که دوی ترانو دوی نه ډېر زر خلک نشي ولې چې دوی ګرځي؟ دوی په کوڅه کې ګرځي، د خلکو کورو ته ګرځي، په هر ځای کې ګرځي، یو چانه چې سوال هم کوي دوی ګرځي. یا وایرس دی، دا وایرس چې دی یو انسان ته ډېر زر انتقالېږي، دا خصوصا د معتادان نه. معتاد خو معتاد شو، باید دولت د پښتنه وي کې باید دا د دې ساحې نه باید لرې ویسي، یو ځای ورته باید جوړ کړي چې دغه ساح خلک باید ټول هماغه ځای کې وي.
د کابل ښار یو بل اوسیدونکی احمد شاه خوانی چې په حضوري چمن کې د معتادینو یوې ډلې ته نږدې ناست دی وایي چې معتادینو ته باید د کورونا په اړه پوهاوی ورکړل سي چې دا ناروغي نور خپره نه سي.
د دغه شیانو مخنیوی وسي خو دا خپله بیا نورو ته هم نه ورځي. نور خلکو د روغو خلکو ساتنه هم په دې کې ښه کېږي ورسره، او که چېرته د دوی مخنیوی ونه شي نو دا خور دی کېږي، نه ورځي کې پاسېږي، نو دې دغه زخ ډېر د امکان.
د حضوري چمن په بله څنډه کې یوه ډله معتادین ناست دي او نشه کوي. دوی د کورونا په اړه معلومات نه لري او نه هم په دې پوهیږي چې خپل ځانونه څنګه وساتي. له دې معتادینو څخه یو هم یار محمد دی. دی وایي چې د کورونا په اړه پوهاوی نه دی ورکول سوی.
نه، د کورونا په اړه موږ ته معلومات نه دی راکول شوي، یوازې دومره خبر یو چې یوه ناروغي راغلې ده، خو په دې اړه نور هیڅ معلومات نه لرو. دا ناروغي ډیره خطرناکه ده، ولې باندې ښنونه کړو؟
په ورته وخت کې طبي ډاکټران وایي چې د معتادینو د بدن مقاومت کمزوری دی، ځکه نو په کورونا باندې د دوی د ککړېدو امکان ډیر دی. په دې اړه ډاکټر واحدالله کوشان وایي د دې لپاره چې د کورونا ناروغي خپره نه شي باید کورنۍ خپل معتاد غړي د درملنې په مرکزونو کې بستر کړي.
معتادین یو د خطر فکتورونه ده چې ډېر زر مساعد شخص د کورونا ویروس لپاره. دلیل یې دا ده چې یو نگران د دې مقاومت د وجود د مخدره توکو د استعمال په نتیجه کې ډېر ضعیف ده، او بل اکثریت دوی د مخدره توکو په ګروپي شکل سره استفاده کوي. فل کورونا ویروس هم د هوا د تاریخ نه هم د ملوث شیانو د تاریخ نه هم د اوبو غذا له تاریخ نه دا به شخص ته انتقالېږي، هم مستقیم هم غیر مستقیم.
په کابل ښار کې د بې سرپناه معتادینو کره شمېره نه ده معلومه، او په دې اړه هم معلومات نشته چې څومره معتادین به په کورونا باندې ککړ سوي وي. دا په داسې حال کې ده چې د ورځې سلګونه افغانان له ایران څخه افغانستان ته په زور را اړول کیږي. خلک اندېښنه لري چې په دې افغانانو کې به داسې کسان هم وي چې په کورونا باندې به ککړ سوي وي.
اوس په دې معتاد له ژونده خبر سو. د کابل ولایت اوسیدونکي محمد عارف چې په خوای په کابل کې خیاطي درلوده وایي چې د نشې له امله مې ټول کاروبار له لاسه ووت. دا چې محمد عارف ولې په نشو اخته سو او وروسته څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز تر نک سره د زړه خواله کړې ده.
زما خو داسې و چې زه خو دغه اول چې دغه سیستم د نشې باندې اخته سوم داسې و چې زه بد انډیوالانو سره معرفي سوم، زما دوکان ته راتلو ما خپل خیاطی کوله او ما ته ویل چې دغه نشه ته وکړه او ما چې دا نشه وکړه او دې باندې اخته سو او زما دا ټول ژوند زندگی کاروبار ټولانه خوشی سو لاړ د کورنۍ چلن خو را سره بیخي زشتونو یو سخت چلن را سره چې هیڅ تروسه پوری میریږي نه ولا خاص خاص د غم به عمل کارو چې داسې زشت عمل را سره کول او نشه چې وکي خپل مرود زمان چې هر څومره کاروبار دی وي د خپل د زهریات چې دی د آیسته آیسته د بین وړي وجود دیم د بین وړي کاروبار دیم د لاسزي هر شی د لاسزي یو ورځ کوڅه کې تلم از موزوی ته چانه کې وای پلار دی پوټر وهی نو دغه خبره را باندې ډیره بده ولګیدله او زما همدغه او تصمیم چې زبه باید در عمل خوشی کوم زما حالت داسی و چې بالکل بد حالت و زما به مثلا په خوب کې به یه واری خمار سم که مواد و را سر مواد به میکول که مواد نوونو بیا به ترسار پوری به که نستنم بود به پخو سبایی سی وقت از لارس مواد پسی و بیخیم بد انزور و زما سلویخ کلو وزنو بیخی وزن میکم منو
حقیقت سره پروگرام له دی ورسته د شنبو د ورځو د مازیګر د څلور بجو او د یک شنبو د ورځو د سهار د اتو بجو په خبرونو کې خبريږي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا دی د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته ورسیدو او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د تورجان دکان ته دوه ځوانان د سودا لپاره ورځي. تورجان له څو خبرې نه یو سره کړي چې ځوان توپنچا راباسي او تورجان ته وایي چې زه پولیس یم او لاسونه یې پورته کړه. دا چې تورجان څه جرم کړی دی چې پولیسو ونیو اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
بریاله
حاضر صاحب
دغه در اغلم امر وکي صاحب
یو کار در سپارم کولای شي
ولی نه کماندان صاحب
کله دل پوډاریانو سره ناسته ولاړه کړي
نه والا کماندان صاحب د پښتنه دي څنګه وکړه
ځان ته دې کله پام کړی دی سم دم لکه پوډاری معلومیږي ځکه دا کار درته سپارم
امر کوي کماندان صاحب څنګه کار دی
خیرن کالی واغونده لجانه پودری جوړ کا باید ټول حرکت د داسې وی لکه چې د شلو کالو پودری
سمه کماندان صاحب نو بیا څه وکم
بیا د پودریانو د راټولېدو ځای ته ورشه وګوره چې پودریان نشي مواد له کومه ځای اخلي
بس دا کار ما ته پرې د کماندان صاحب خزانه به درته پیدا کم خو دا کار به زه په یوازې ځان څنګه وکم
اندېښنه مه کوه یوازې نه تا غزای ته چروان شي د شال خو د څو نفر پولیس انډیوالان څاري
بس کماندان صاحب نورې ما ته پریده
زوانه ګمه پړې مړې نه لري ټوک ټوک یم له سهار راهیسې مې دود نه دی وهلی
راځه راځه خواته مې کښېنه
ته د جیبونه ولټوه د لیوه غار خو بیا ډکو نه یې ګوندې دومره پکې پیدا شي چې دا خو مار مرامات کی
زه بخیل نه یم کپوړې را سره وای تر تا به مې جار کړی وای
ځوانه تره تره بلنه ښکاري
ځوانه مه پسې ګرځه دا ډېره لویه کیسه ده خو زه به دومره ووایم چې تازه یې له ایرانه راړولی یم په دې ښار کې نابلده یم
ولې د دوا د غرزلاو ځایونه نه دي در معلوم
ایرانه څه ښه ځای وي په پنځه دقیقو کې به مو پریمانه پوړۍ پیدا کړي خو دلته په یو ګرد پسې ړانده شو ړانده
اوس به څه کوو زه خو نور صبر نشم کولی
ما ته خو د دې ځای د ساقیانو ځایونه نه دي معلوم تا خو دلته ډېر وخت تیر کړی دی تا تو مخکشا او زه در پسې.
نو زه خو ولاکه دومره روپۍ هم لرم، ټوله ورځ په دکانونو وګرځېدم، ایله مې لس افغانۍ پیدا کړې.
زه چې در سره یم د پیسو هیڅ غم مه کوه، بس ته مې د پوډرو ځای ته ورسوه، بیا یې ولارې پوډر را څخه وغواړه.
رښتیا ته پیسې لرې؟ جامې خو دې تر ما ډېرې شکېدې دي او خوار ښکارې.
تا نه دې اورېدلي چې خزانې په خرابو کې وي؟ دا دې ځوانه پیسو وګوره.
اوهو، دا پیسې خو مو یوه میاشت بس دي، بیا نو ته دا ګورې درځه چې پوډر رانیسه.
ته درځه، زه یو تش رګ وام درځم.
ځمه ده، زه لاړم، ته راپسې راشه.
ته ودرېږه چې زه د قومندان صاحب ته یو پیغام ولېږم چې موږ د هدف په لور حرکت وکړه.
سلام علیکم تو جان ماما.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام. پخیر آلی، پخیر آلی.
انډیوالا دوا راکه چې ورپسې مړه مړه یو.
خا، تا دې راته ونه ویل چې دا بل ځوان څوک دی؟
مه ډارېږه، دا مې د اکا زوی دی.
دا څنګه د اکا زوی دی چې په دې 15 کاله کې مې ستا سره نه ولیدلی؟
دی نه ویل، ایران راغلی دی. بس داسې انډیوالې وبوله لکه زه. اوس زر شه پوډۍ راکه چې خمار یو خمار.
ها، دا وایي چې څو دانې؟
15 دانې.
15 دانې؟ دا خرابات دې کله شروع کړی دی؟ ها، پیسې راکه.
دا ګازه پیسې ورته راباسه.
څو پیسې کیږي؟
15 زوا.
دا دې 15 دا واخله ماما.
ها، دا واخله پوړی.
راځه دا ګازه اوس خو د ځای ولید. ښه نه خانیکه چې در څخه غلط نشي. په دې شاخوا کې تر ده لوی او نامي ساقي نشته.
نورې پوړۍ هم در سره شته؟
د الله بنده، چې څومره وغواړې را سره دي. یوازې پوډر نه، له شیشې رانیولې بیا تر چرسو پورې هر څه شته.
لاسونه پورته کوئ، ځای په ځای ودرېږئ، خورېږئ مه.
او د
تورجانه، له ځایه ونه خورې، زه پولیس یم، دخل دې همداسې خلاص پرېږده.
هلکانو لاسونه وتړئ، دوی او نشه یي مواد ټول موټر ته پورته کوي.
ښه قومندان صاحب.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زاهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
دردونو کاروان تکور تکور زمان.